دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زنسرانه سوسیم تاسو دې وخت خبرونه اوري د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې سره هم مهال افغانستان کې د ملګرو ملتونو مستندوی پلاوی دفتر یوناما په دغه هیواد کې د حاکمو چارواکو طالبانو نه غوښتي چې د ښځو او نارینه و نجونو او الکانو د اوسنۍ او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې لپاره د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه او ژمنې ومني د دسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې په توګه ولمنځل شو د سه کال د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې شعار زموږ حقوقو زموږ راتلونکي همدا اوس ټاکل شو د پدې ټینګار کوي چې بشري حقوقو څنګه افراد او ټولنې توانمنی کوي چې د خیر راتلونکي په جوړولو کې مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په رپورت کې ویلي چې د روان 2023 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په افغانستان کې 15.3 میلیونه کسانو لږ تر لږه د بشري مرستو یو ډول مرسته ترلاسه کړې ده. د ادارې د سیشن په پورې دسمبر لسمه د ایکسپرت ټولنیز شبکې کې په یو پیغام کې ویلي د جنوري د میاشتې نه د سپتمبر د میاشتې تر پای پورې افغانستان کې د بشري مرستو همکارانو 15.3 میلیونه کسانو ته لږ تر لږه د بشري مرستو یو ډول مرستې رسولي په دې شمیر کې 2.8 میلیونه هغه کسان شامل دي چې درې ډول سېکټري مرستې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغې ادارې ویلي چې ارمنو افغانانو ته د مرستې د نړیوالې ټولنې د خوا په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارو سره د 950 میلیونه ډالرو د بودیجې د برابرولو په پایله کې رسیدلې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د سفارت شردافیر سردار احمد شکیب د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د دواړو خواو د اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 9 په ایکس لیکلی چې د شکیب او ډار په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په دفتر کې د افغانستان په جوړو اړیکو خبرې وکړې او موافقه وکړه چې د اړیکې پیاوړې کړي. په بیان کې ویل شوی دی چې په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوې ګمارل شوې استازي محمد صادق هم ګډون کړو. ایران سه شنبه دسمبر لسمه ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د رنګې دورستۍ له دغه هواد نه 3000 ایرانی اتباع استلې دي. د ایران د حکومت ویان دی فاطمه مهاجرانی په پایتخت تهران کې وی خبري غونډې ته ویل په تیر درې ورځو کې 3000 ایرانی اتباع ایران ته ستنه شوي. هغه زیاته کړه چې ایران د سوریې نه د خپل ټولو اتباع د استلو لپاره هسته دوام ورکوي. د رسمي شمیرو له مخې په ورستیو کلونو کې شاوخوا 3000 ایرانی اتباع په سوریې کې ژوند کوي. په 2018 کال کې په سوریې کې د کورنۍ جګړې د پیل وروسته د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه د بشار اسد د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران لیږلي. خو د ایران د اسلامي شورا د رئیس پلاوی غړي احمد نادری د سه شنبه په ورځ د سپاهي پاسداران د کمانډان حسین سلامي له قول ویل چې په سوریې کې هیڅ ایرانی ځواکونه نشته. په متحده ایالاتو کې یو 3 کس دوشنبه دسمبر 9 په دغه هیواد کې د روغتیايي بیمې د یو شرکت د رئیس ته وجلو په تور ونیول شو. د محکمې د اسنادو له مخې لویجی منجیونی په رسمي توګه په قتل د ناقانونه وسلې او جالي اسنادو په لرلو تورن شوی دی. تیرونی په رڼا ورځ په نیویارک ښار کې د یونایټیډ روغتیايي بیمې د شرکت د رئیس براین تامسن د وجل کېدو وروسته د قاتل د نیولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. د قضیه په ملي کچه خبرګون نه پارول په امریکا کې د روغتیايي بیمه د لوړو قیمتونو له کبله ناخوخو د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکو ته تورن قاتل سره خواخوږي خودلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دوشنبه دسمبر 9 خبرداري ورکو چې د اسلامي دولت یا داعش تل خی د سوریه اوسنۍ وضعیت نه ګټه واخلي او په دې هیواد کې خپلې وړتیاوې بیا تاسیس کړي. خو ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات به د داعش ډلې د کار ته پرې نه دي. د متحده ایالاتو د تر ټولو لوړ پوړي ډیپلوماټ په سوریه کې د وزیر په حق له ویل چې د دې هیواد برخلیک باید په خپله د سوریه ولس وټاکي او د باغی ډلو د مشرانو سرګندونو شویلې دي. د ټول شمول حکومت په جوړوي هرکلی کړي خو تر څنګه دا هم ویلي چې د دې ډلو خبرو ته نه بلکې کړنو ته باید وکتل شي. په داسې حال کې چې په غزه او لبنان کې اسرایلی ځواکونو په جګړه اخته دي د هیواد د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو جنایي محاکمه په تلبیب کې پیل شوې ده. ټاکل شوې چې نتنیاهو د لومړي ځل لپاره د شاهدۍ ورکولو د ریس کې ودرېږي. په هغه لګول شوی تورونه او هغه شاهدې ته به ځوابونه وایي چې تر دې وړاندې د هغه نږدې همکارانو په ګډون یو شمیر کسانو په دې قضیه کې ورکړی دي. د اسرائیل په صدر اعظم د رشوت خوري، ټګۍ او عام باور څخه د سرغړونې درې تورونه دي. او د افغانستان کرکټ بورډ تایید کړی دا چې د ملي لوبډلې مشر روزونکې جاناتن شارټ به د یو بل کال لپاره هم په خپل مقام پاتې شي. کرکټ بورډ ویلي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د مشر روزونکې په توګه د درې سلویخ کلن شارټ تیر دوه نیم کاله کامیابی دورې ته په کتو د هغه د قرارداد موده د 2015 کال پورې غځوي. د ټراټ په مشرۍ کې د افغانستان ملي لوبډلې وکړلې شو چې د لومړي ځل لپاره 2023 کال د شل اووریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووزي. قدر منو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه د امریکا جغه آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. پرون د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو د افغانستان د عمومي اسامبلې لخوا د 1948 کال د سپتمبر په 10 تصویب شوه. په همدې خاطر ملګری ملتونه وایي طالبان دی د بشری حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومنه. نور تفصیل پر پورت کوي.
خب سال 2024 بسیار یک سال بد تلخ بوده بر زنان افغانستان. آغازش بسیار بد تلخ بود با دستگیری های زنان در کابل و چند ولایت دیگه شروع شد به اتهام بد حجابی.
2023 کال بدی تا متیه شو چې امریسانی بخلاش یا موږ ته بده مکاتب او پونتونونو دروازې خلاصې شي، مګر سره له دې چې هغه خلاص نه شي متاسفانه د نیمتی 20 ذکر دروازې هم د انجونو پر مخ باندې وتړل شي.
کله چې یو انسان د خپل اساسي حقونو څخه محروم وي، څنګه منلی شو چې هغه به نور حقونو ته لاسرسی ولري؟
د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونو ته د درناوي پاړه د خپل لومړنیو ژمنو سره سره طالبانو ګڼ فرمانونه صادر کړل چې لمخې خزه امجونی د بیان ازادۍ، کار، تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو نه محروم کړای شول چې دا محدودیتونه تر اوسه دوام لري.
په 2021 کال کې لږ پاګم ټورګي څخه پورته پر زده کړو په عامه ځایونو کې لګرځېدو له محرم پرته په سفر بندیزونه. په 2022 کال کې خزي اونجونی په پانتونونو کې لزده کړو او په ډیرو سکتورونو او غیر دولتي سازمانونو کې د کار کولو څخه منع شوې دي. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې دغه بندیزونه وغځول شول چې د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره د افغان میرمنو کار هم پکې شامل شو. په 2023 کال کې طالبانو د خزو پر غک او پر تیبي تانګو کې دنجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
اورستی بندیزونه د نورو وزشو محدودیتونو په څیر د غنو افغانانو او نړیوالو د خبرګون سبب شو.
کله چې په تیبي تانګو کې انجونې زده کړې نشي کولای، ډاکټرانې نه روزل کیږي او د کار نشي کولای، واضح خبره ده چې دا د بشري حقوقو تر ټولو لوی نقص دی په افغانستان کې.
سره له دې چې په نړیواله کچه ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو او جنونو له حقوقو سرغړونه غندلی، خو د بشري حقوقو مدافعان د نړیواله قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور لمخې د افغانستان په قضیه کې لخکلو هیوادونو غواړي طالبان ځواب ویلو ته مجبور کړي.
آنها را مجبور بسازند تا به خواسته های مشروع جامعه بین الملل به ویژه مردم افغانستان به خاطر ایجاد یک ساختار مشروع ملی مبتنی بر اراده مردم افغانستان، عدالت و حاکمیت قانون تمکین کنند.
سر بیره پرده د خزو د حقونو د سرغړونې په تور د عدالت نړیوال محکمې ته د طالبانو له پیژندلو د ملګرو ملتونو سرمنشي په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړ. خودنجونو او خزو د بشري حقوقو نړیوال مدافعان په دې برخه کې د نړۍ خبرګون کمزورې بولی.
د بحران ته د نړۍ کمزورې خبرګون په ټوله نړۍ کې د خزو پر حقوقو اغیزه لري. دا واقعا ډیره ناهیلي کوونکې ده چې نړیواله ټولنه په بې پروايي په خپل مخ ځي او په مختلفو لارو د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو هڅه کوي او داسې عمل کوي چې ګوندې د خزو د حقونو بحران ډیر ستونزمن دی، د اصلاح وړ نه دی او نور لومړیتوب نه لري.
خو که روان وضعیت هم داسې دوام وکړي پایله به څه وي؟
اگر وضعیت د همین منوال دوام بکنه افغانستان 100 سال به عقب برمیگرده و بیشترین زیان مردم افغانستان و خود خانواده های طالبان میبینه.
د معلوماتو له مخې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره نږدې اتیا لارښوونه او فرمانونه صادر کړي دي. طالبانو تل د خپلو پرېکړو نه دفاع کړې او ویلي دي چې کارونه یې په شریعت برابر دي. نوشه واشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسې کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
افغانستان کې د یو شمېر جنو لپاره په طبي تعلیمي موسسو کې زده کړې د ژوند وروستۍ چانس و. خو د طالبانو لخوا پرې بندیزونه ولګول سول او له دې فرصت څخه بیا برخې سوې. یاسمین یو له هغو زده کوونکو ده چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته یې په جلال آباد کې هڅې پیل کړې چې د نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي. خو په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته یې دا هیله هم له منځه ولاړه.
له زده کوونکو تشې څوکۍ پر دې ځای بشپړه خاموشي خوره کړې ده. زیات شمېر نجونو هیله درلوده چې له څه باندې دوه کلونو زده کړو وروسته فارغې شي او د روغتیا په برخه کې خپلې ټولنې ته خدمت وکړي، خو دا ارمانی نیمګړی پاتې شو. دا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د طبي زده کړو یو انستیتوت ده چې د طالبان له خوا تر باندې زورسته په داس یو خاموش ځای بدل شوی دی.
نو زه خپل د اتم سمستر محصولم طب کې، هغه طبي بن کوزمو هیلام دی تا و دو قابلیت تا و چې مونږ په قابلیت نه فارغ شو د دې لارې و خدمت کو خپل هواته اوس چې دا بن شو زمونږه هلي ټول مړې شو د دې سره.
یاسمین وای افغانستان زیات شمیر ډاکټران ته اړتیا لري او په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی ټول هلي لمنځه وړي دي.
افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو لپاره د نورې نړۍ په کچه چې د دلته سل فیصد زیات ضرورت دی، ځکه زموږ په لورو اطرافونو کې که تاسو وګورئ خزینه ډاکټران نشته دی. زموږ میندې خویندې د دې مشکلاتو سره مخ دي، تل یا د هغوی د ماشومان چې دي سخت کېږي ابورشن ورکوي، هغوی دپاره ډاکټران یې تر څو موږ هسپتال ته د سیتامې ته راوړو یا عمومي او دولتي شفاخانې که چېرته دغه قابلګانې فارغې شي او دې د کول شي چې دغه مړینې کچه کمه کړي، ام د میندو ام د ماشومانو.
د طبي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالب چارواکو ورته په شفایي توګه خبر ورکړی چې د دوی مشر تر امر رسانی پورې د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي.
به یو بده خاطره موږ تنبلم پاتې شي که چېرته د انسټیټیوټ هم بندي شي، ځکه موږ هغه غټ امیدونه د لاسه ورکړي دي. او دا یو کوچنی امید موږ د پاره دی چې ته دا هم بن شنو موږ به ډیر بد خاطرو سره مخ شو، ډیر بد وضعیت به موږ د ژوند را.
د طالبان د روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د طبي زده کړو په لسو دولتي او یو سلو پنځوس خصوصي انسټیټیوټونو کې لږ تر لږه 15 زرنجونو د نرسنګ قابلیت، د غاښونو پروتیز او لابراتوار په برخو کې زده کړې کولې. وحید فیضی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د ځینو هغو سوریایي یاغیانو اساسي ملاتړ بلل کیږي چې بشار الاسد یې له واکه لرې کړ. انقره غواړي په سوریه کې خپل اثر او رسوخ زیات کړي او شایي په دې کار کې بریالی سي. شنن کې خبرداري ورکوي چې راتلونکي په دې پوری اړه لري چې د اسد له تا ګورسته یو باثباته حکومت رامنځته کیږي او کنه. ډورن جونز له استانبول څخه راپور شالې دي چې تاسو ته ژباړه دراوړو.
په سوریه کې د اسد کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ په ډراماتیک توګه ختمېدو په سیمه کې د قدرت په توازن کې یو لوی بدلون دی. ترکی د بشار اسد د لری کول لپاره د زینو یا غډلو ملاتړ کوو.
ترکیه د روحانه او ثابت ګټون کې په توګه را څرګندېږي او ایران یقینا بایلون کوي او روسیا هم اړخ شو.
په داسې حال کې چې د ترکیه د ملاتړ برخمنه د یاغیانو ډله د سوریه ملي اردو چې په رسمي توګه د آزاد سوریه پوسټ په نوم پیژندل کیږي د بشار اسد په لری کولو کې رول لوبوله. یوې بل افراطي اسلام پالي ډلې هیئت تحریر الشام یا ایچ ٹی ایس ډله ده چې د برید مشري کوله او شنن کوي چې دا به انکرا د سوریه د راتلونکو پاړه یو څه اندېښمن کړي.
زمیره درم چې ترکیه کنټرول له لاس ورکړي دا ستونزه ده. ترکیه نشي کولای کنټرول کړی ځکه چې یوازې د آزاد سوری اردو نه ده بلکې ډېر نور افراطی ډلې هم دي. نو څوک د دوی مخنی ولای شي؟ ترکیه یې نشي کولای او دا یو لوی ستونزه ده.
ترکیه د کلونو لپاره د ادلیب سیمې ته مرستې استولې دي چې د ایچ ٹی ایس ډلې پکې میشته وه. شرون کې وړاندیز کوي چې کچرته د ایچ ٹی ایس ډلې د مشرتابه هغه غوښتنه چې په سوریه کې د یو ټول شموله حکومت جوړ شي درناوی وشي نو انکره کولی شي د پام وړ نفوذ ولري.
کچېرې په دې عمل وشي نو بیا کېدای شي د سوریه نوي واکمنان انکره یو مثبت بهرنۍ مرسته کوونکی وګڼي ځکه چې موږ دلته په ترکیه کې د 50 میلیونو سوریایانو قربتوب کوو او ترکیه د ادلیب ښار په ساتنه کې مرسته هم کړې ده.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاگان فیتان د شنبې پورس په دوه کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې ترکیه ژمنه ده چې د یوې سیاسي ټول شمول نوې سوریې په جوړېدو کې به مرسته وکړي. د ترکیه لپاره په سوریه کې امن ځکه هم مهم دی چې انکره غواړي په دغه هیواد کې موجود په میلیونو سوریایي مهاجرین بیرته کورونه ته ولیږي ځکه چې د مهاجرینو د شتون په اړه خلک نه خوښتي. شنون کې وایي چې په پولو کې د قوي دریز له کبله انقره د متحده ایالاتو او د راتلونکي ولسمشر ټرمپ د ادارې لپاره خورا مهمه ده.
ترامپ اداره خای ترکیه د یو ستراتیژیک ارزښت په توګه وګڼي. یو مهم ستراتیژیک ملګری چې دلته ولري. که څه هم دوی د اتحادونو او شریکانو سره دومره علاقه نه لري خو دوی ممکن د ایچ ٹی ایس سره د خبرو لپاره په ترکیه باندې فشار راوړي.
په داسې حال کې چې سوریایان د بشار اسد د حکومت نسکورې د المانزي ترکیه هم د خپل ګټګړي خو د اسد د رژیم ناصافه رنگیدل دا هم خای شي د دې سیمې برخلیک څومره ضرب بدلی دی شي. نن ورځ د سوریه راتلونکو او د ترکیه رول تر بل هر وخت ډیر ناصر ګنده. دا و د ډورین جانز رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. په کابل کې د لسګونو ځوانانو په ګډون د موټر ځغلونې سیالي تر سره شوه چې په کې څلويشتو ورزشکارانو ګډون کړی و. لوبغاړي وایي چې په افغانستان کې د ځنګړو سړکونو او واټونو نشتون د دې لوبو ستونزې څو چنده کړې دي. لبل خو د موټر سپورت فدراسیون مسؤلین له سوداګرو د ملاتړ غوښتلو ترڅنګ وایي چې په نه نور ولایتونو کې به هم ورته سیالي پیل کړي. نور تفصیل د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
د موټر او موټر سایکل غلولو په دې سیالیو کې چې تلويش لوبغاړو غډون کړی وو په پلازمینه کابل کې تر سره شوې. که څه هم د دې سیالیو لوبغاړي ورته لوبو ته خوشتي خو په خبره چې په افغانستان کې نوی ځوانان هم علاقه مندي تر څو د دې ورزش برخه شي.
دا فدراسیون خودش پر اسکاله کې چې فعال شوی دا خو موږ نوی دا کارونه شروع کوو نمایشات شروع کوو خلک ډیر هغه شوی دی سجست شوی دی چې موږ وګورې د موږ نمایشات او موټر سکل سواری او موټر ته راغلی دی چې وګورې نمایش
ترکا و جاده ها را بسته می کنیم ما مردم اذیت میشه دیگه هم صدایش بسیار صدایش خیلی صدای خراب داره دیگه برای از خواست ما از دولت همیست که برای ما یک جایی که خوب زیر نظر بگیره که ما بریم اونم اونجا جمعه یا هر روزی که مثال بیکار هستیم بریم اونجا تمرینات خود کنیم.
بل خو ځینی ورزشکاران وایي چې د موټر سپورت سیالي په زیات اندازه لګښت اړتیا لري. دغه لوبغاړي د مالی ملاتړ تر څنګ غوښتنه کوي چې د سیالیو لپاره ځانګړي ځایونه ورته جوړ سي.
خواست مو از دولت این است که یک رشته پر از این است و ما یک جای منظم برای مسابقات نداریم، برای درفتینگ نداریم و همین خاطر ما در جاده ها سر میزنیم و بسیار علاقمندان زیاد داره این رشته.
بلخوا د موټر سپورت فدراسیون مسؤلین وایي چې تر دې مهاله ټول لګښت د لوب لوبغاړي له خپل جیبه درسره کوي. د دوی په خبره چې هڅه کوي ورته سیالۍ پر کابل برسیره په نورو ولایتونو کې هم پیل کړي.
موټر سپورت از جمله ورزش‌های معتبر جهانی است و ما د افغانستان هم افتخار فعالیت شونه داریم و ما در نو ولایت نمایندگی رسمی خود داریم که اونا برنامه‌های خود مداوم دارن و فعالیت‌هایشون جریان داره. مشکلات هم دیمو نبود و جای و مکان مشخص است و حمایت‌های مالی است که ما تا فی الحال از بودجه شخصی خود فعالیت کردیم و خانه ازی هستیم که یک توجه به ورزش موتور اسپورت هم داشته باشن که ما بتونیم فعالیت های خود را وسعت بدیم و شاهد فعالیت های جدید موتور اسپورت باشیم.
دغه ځوانان چې په خپل شخصي امکاناتو د موټر ځغلونې سیالي تر سره کوي په خبره کې چې ری ملاتړ وسی په نږدې راتلونکي کې به د موټر سپورت په برخه کې هم افغانستان د ملي لوبډلې څښتن کړي. شمساریان امریکا را
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمنو اوریدونکو، له پاکستان څخه د کډوالو د استولو کیسه نن د هغه ډاکټر د ستنېدو داستان او روچی اوس د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د خلکو درملنه کوي. ډاکټر تاج علي عمر وایي چې اته ویش کاله کډوال وو او تبیز د کړې هم په پاکستان کې تر سره کړی دی. ته هم نو موري خپل اوسنی ژوند ته څنګه ته اندیشنه لري؟ خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د ډاکټر عمر پراتګ زیاتې روغتیايي ستونزې پر وخت حلېږي. نور حال پر پورت کې ووري.
ډاکټر تاج علي عمر چې اصلا د خوست ولایت اوسیدونکو دي، نږدې 28 کاله په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی او هم هلته د ژوند پر مهال طبي زده کړې کړي. که څه هم ښاغلی عمر په پاکستان کې د ژوند د بیلابیلو سهولتونو یادونه کوي، خو په خبره چې له ډېره وخت دې ته چمتو چې وطن ته بل کورنۍ سره ګډ ورګرځي.
چې اوس ځای کې 25 کاله تیر کړي، 28 کاله بلکې، نو استاد لایف سټایل ټول مکمل شي، خپل یو مایند سیټ ته جوړ شي، یاره زما مکه څنګه کوم. ها دا سوچ بالکل سره د پلار او د نکد غنا چې مونږ غلطه کې خپل افغانستان دی، خپل ملکم دا تک خدا. خو هغه چې پریخې دا خوند واجه خو زمونږ نکونم یا د پلارونو نو پریخې غلطه کې دا انقلاب چې شو په دې ټیم کې دی راغلی وو، د روس په ټیم کې راغلی وو، دا جنگ جګړه نو ولا نه په خلکو باندې ډیر اثر پریوزي.
که څه هم د خوست د لیرې پرتو ولسوالیو وګړي ډیر کله د عادي ناروغیو په سبب هم شار ته ځي، خو د ښاغلي عمر پر اتګ تڼیو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د زیاتو ناروغیو ستونزې پر وخت حلیږي.
کوم عاجل پیښه چې وي، عاجل مریض وي، هغه بیا په ډیر ښه ډول سره دی قابو کولی شي، او هغه کوم لومړنۍ مرستې چې دی چې دی تر بازار پر ژوندې ورسیږي هغه دی ور سره په هغه لومړنۍ مرستې کې کوي.
دا زموږ د پاره ورکړې ټولې سیمې لپاره دلته ډیر سہولت موجود دی، ډیر اسانتیا ده موږ لپاره، نو موږ خوشحالي لیدا د کلینیک نه ډېر بویاړ په
ډاکټر عمر د پاکستان سپین بول ډاکټر او له هغه ځای تر خوسته پورې د ژوند سختي کیسې هم لري. نو موږ خپل نور زده کړو او د اولادونو راتلونکي ته د اندیشنې تر څنګ زیاتوي چې اوس مهال د خپل کلینیک لپاره د لوهې جوړولو پیسې هم نه لري.
زما د کلینیک دا تاسو وینئ خو دا څنګه نه دا اوس پورې رنگ نه دا ورکولې دا چونو می ورکړې او خپل لاسونو باندې نشته ولا دا سره هیڅ نشته نه دلته کې نوې کس راشي دلته کې خو الله دې معافي وکړي د میډیکل نم یو بزنس جوړ شوی دی د بزنس په شکل خلک استعمالوي خو صحیح تعمیر د شنه جوړ کړي یا خو صحیح ډیکوریشن د شنه خلکو مایند ما کیږي ته ځي چیرې دا کې دای شي د خپل ځای د نوی ځکه مخه ډاکټر دی او دا ځای خپل زما خو دا ځای دی چې وځه پر مې لوهنه نه لګي ولې ولا لوهې ته پیسې نه شم برابر ولې.
شاغلی تاجانی همدار از وای چې له پاکستانه پرستلو سو کډوالو کې ګڼ شمیر با استعداد ځوانان او وړ کادر نسته چې دلته په هیواد کې ترې په بیلابیلو برخو کې ګټه اخیستل کېدای شي. دا چې د طالبانو له لوري و ځینو مسلکي او تخصصي چوکیو ته ملایان ټاکل کیږي نو ځکه د شاغلی عمر په څیر د ورته ځوانان راتلونکي د بې سرنوشتۍ ښکار ګڼل کیږي. شمساریان امریکا جا
اوس د امریکا غک سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وایي جی او ای وادونه د روسیې د دفاعي صنعتي بنسټ لپاره د چین د دوامدار ملاتړ په اړه اندېښمن دي. دا ټول روسیې ته اجازه ورکوي چې د اوکراین په وړاندې تیری ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل په روسیې کلونو کې دوه مخکښو صنعتي هیوادونو ډلې جی او په نوم پیژندل کیږي. د هند آرام سمندر د آزاد او خلاصې حوزې د ترویج لپاره قوي هڅې کړې دي. په ورته وخت کې د بایدن اداره د اروپا او هند آرام سمندر ترمنځ د اتصال پلونه جوړوي او زیاته کړه ډېرې زیاتې مسئلې چې موږ ورسره مخ یو شریکې مسئلې دي، شریکې اندېښنې دي، یا هم ننګونې او ګواښونه دي او یا دا فرصتونه دي. په څلورو کلونو کې موږ له چین سره د ګډو تګلارو په اړه د پخوا په پرتله خورا لویه همغږي رامنځته کړې. د مثال په توګه د اقتصادي او امنیتي خطر کمولو لپاره شریکې ژمنې چې له بیجین څخه د زیات ظرفیت لرونکې او غیر عادلانه سوداګرۍ د دودونو سره معامله وشي، د خورا حساسې ټکنالوژۍ د صادراتو په کنټرول باندې په ګډه تمرکز کول، د پانګونې په څارنې باندې په ګډه کار کول، د اقتصادي جبر پر وړاندې درېدل، د قانونو د اکمالاتو امنیت رامنځته کول، د اکمالاتو لړۍ په عمومي ډول او د امنیت انعطاف یې چې په ټوله نړۍ کې په ګډه د پایدار زیربناو په جوړولو کې مرسته وشي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د جوه هیوادونو ترمنځ همکاري کلیدي ده. موږ ډېر قوي یو، موږ ډېر اغېزمن یو کله چې موږ په ګډه کار کوو. په اقتصادي برخه کې کله چې موږ د چین په اړه پالیسیو سره معامله کوو، زموږ هیڅ یو هیواد چې په یوازې توګه عمل کوي د هغه څه په پرتله چې موږ په ډله ییزه توګه عمل کوو دومره اغېزمن نه وي. د متحده ایالاتو په قضیه کې موږ د نړۍ د ناخالصو تولیداتو 40% یا څه زیات یو. کله چې موږ د خپلو جی او شریکانو سره یو ځای کار کوو دا څه د پاسه 50 دی او دا یو درون وزن دی، یو وزن چې له پامه نشي غورځول کېدای. په نهایت کې جوه د روسیې د دفاعي صنعتي بنسټ لپاره د چین د دوامدار ملاتړ په اړه اندېښمن دي. دا ټول روسیې ته اجازه ورکوي چې د اوکراین په وړاندې تیری ته دوام ورکړي. دا اوس په ځانګړې توګه د اندېښنې وړ مسأله ده چې شمالي کوریا د روسیې ځواکونو ترڅنګ اوکراین ته د جګړې لپاره ځواکونه استولي دي. چین مهم رول لوبولی شي چې د کوریا د دیموکراتیک جمهوریت شمالي کوریا او همداشان د روسیې سره د خپل نفوذ په کارولو سره د دوه فعالیتونو مخنیوي وکړي. او د دې په نشټوالي کې زه فکر کوم چې یو له هغه شیانو څخه چې تاسو به وګورئ د هند آرام سمندر سیمه هیوادونه دي، د متحده ایالاتو په شمول، د جنوبي کوریا په شمول، د جاپان په شمول چې د خپل دفاع د غښتلي کولو او دفاعي ظرفیت د لوړولو لپاره ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل او بې له شکه د هغه ګامونه دي که چیرې په چین کې ترسره نشي چین به یې خوښ نه کړي. هغه زیاته کړه موږ ټول به چین ته ګورو چې خپل نفوذ وکاروي تر څو دا پای ته ورسوي. دا د امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.